دولت سرکشی کرده نمیتونه. اینا بفرماین از نزدیک امرای ما در تماس شون و امیالی هم از طریق رادیوی شما میتونن بر ما بگوین.
ترشنه اسمان لنده خبرونه که مو د کډوالو چارو د وزارت د موین او د غراس د کډوالو لپاره د ملګر ملتونو د الیک مشنری د ویاند سرګندونه او خبري ووریدلې. ل غرمه نمخ کلاس بجی شوې دی په دې خبرونه کې چې زری ځوان مراد د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. د افغانستان د غټو پیخو سیاسي توهولاتو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه ریپورتونه اوریدل شي. دوه ونس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې درته لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې محل مهمو خبرونو ته.
د ملي اردو ځواکونه وایي چې د هیواد په لویدیځ کې افغان او بهرنیو سرتیرو ته مرجوب لوختي. نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د دوو بهرنیو عسکرو وژل کېدل تایید کړل. د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوال او شپږ تنه ملګري له خلکو سره د زور زیاتی په تور نیول شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ له سترو قوتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې یو احتمال دی. پورا خبرونه واوري. په لویدیځ زون کې د ظفر قلعه اردو چارواکي وایي چې تیره ورځ له طالبانو سره په نښتو کې نه کورني او بهرني عسکر وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د ظفر قلعه اردو ویان عبدالبصیر غوري ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوو کې دوه بهرني او وو کورني سرتیري او په ټپیانو کې لس کورني او دوه بهرني عسکر شامل دي. د موبایل چې کورنیو او بهرنیو عسکرو ته د هرات فرا د لوی لارې په اوګدو کې فرا ولایت ته د خوړو د نړیوال سازمان د خوراکي موادو د لیږدولو په محل مرګ ژوبله وخته ده. خاغلی غوري وویل چې په دغه غنښتو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وخته، خو د شمیر په اړه بې خبري وښوده. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی په دغه غنښتو کې د ډیرو کورنیو او بهرنیو سرتیرو د وژلو ادعا کړي، خو د ظفر قلعه اردو چارواکي دا ادعا ردوي. په عین حال کې د فرا ولایت سیمایزو امنیتی مسؤلین ویلی دي چې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې درې ملکی کسان هم وژل شوي چې دوه تنه یې ښځې دي. په یو بل خبر کې ایساف یا نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ویلي دي چې دوه تنه بهرني عسکر د افغانستان په ختیځ کې په چاودنه کې وژل شوي دي. د ایساف د ځواکونو په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې دا دواړه سرتیري امریکایان دي او تیر ورځ وژل شوي دي. په اعلامیه کې د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. د هرات ولایت امنیتی مسولین وایي چې د دې ولایت د پښتون زرغون ولسوال او شپږ تنه نور مسولین د خلکو د زورولو په تور نیولې دي. د هرات د امنیه قومندانې مرستیال سمونوال رحمت الله ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال نیول شوو کسانو څخه جدي تحقیقات دوام لري. د هرات ولایت امنیتی چارواکي وایي چې په نیول شوو کسانو د دوه ملکی کسانو د وژلو او له خلکو سره د زور زیاتی کولو تورونه لګیدلې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کابل ښار په جنگلک سیمه کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تیر ورځ یو اندازه خوراکي مواد او درمل ویشل دي. د عامه روغتیا وزارت په یو خبره شب اعلامیه کې ویلي دي چې د خوراکي مواد او درمل د اسلامیک ریلیف افغانستان د مؤسسې لخوا مرسته شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د نوموړي مؤسسې لخوا تر دې وړاندې هم د معتادینو د درملنې په مرکز کې په ورته توګه مرستې ویشل شوې وي. او د امین جان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو سټرلینګ پاوند 1.8 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 9.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 600 افغانۍ. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروان څخه واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وویل د نړۍ لسترو هیوادونو سره د ایران د اتمی پروګرام په اړه د خبرو د ترسره کېدو احتمال شته. د متکی د څرګندونې له لویدیځ سره د نړیوالو مسئلو پر سر د ایران لخوا د خبرو د وړاندیز څخه وړاندې ګام بلل کېږي. خو په هر حال د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې تهران به په هیڅ حالت کې له خپل اتمی پروګرام څخه چې د هغه په وینا روا حق یې تیر نشي.
د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس د متکی د دې څرګندونو هرکلی کړی او هیله ښودلې چې د ایران لخوا د خبرو په وړاندیز کې به د دغه هیواد د اتمي پروګرام په اړه خبرې هم شامل شي. ګیبس وویل د ایران اتمي پروګرام هغه موضوع ده چې که ایران یې نه غواړي په خبرو کې مطرح کړي، امریکا او متحدین به هرومرو راپورته کړي. تمکیږي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو به نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره وویني. ټاکل شوی ده چې د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې به د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې پروسې د بیا پیل کېدو پر سر متمرکز وي. راپورونه وایي چې مبارک او نتانیاهو به په لویدیځه غاړه کې د یهودانو لپاره د نویو میشتځایونو د جوړېدو په اړه چې امریکا او فلسطین ادارې د کار د درېدو غوښتنه کړې هم خبرې وکړي. مبارک او نتانیاهو به د حماس لخوا د نیول شوي اسرائیلي سرتیري د خوشي کېدو په بدل کې له اسرائیلي زندانونو څخه د فلسطیني بندیانو د آزادولو پر موضوع هم وشخیږي. د اسرائیلو صدر اعظم په داسې وخت کې قاهرې ته ځي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی جورج میچل د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره پراخې هڅې کوي. د عراق کابینه تیره ورځ د قانوني و مسوده منظوره کړه چې لمخې به په دغه هیواد کې په راتلونکي جنوري میاشت کې عام انتخابات ترسره شي. د عراق د حکومت ویاند علي الدباغ وویل دغه مسوده به چې د عراق د 2015 کال د انتخاباتو اصلاح شوې نسخه ده د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې شي. د دې مسوده پر اساس د ځل د تیرو انتخاباتو برعکس چې یوازې سیاسي ګوندونو کاندیدان ټاکل، رای ورکوونکي کولای شي چې له یو ښکاره لیست څخه د خپلې خوښي کاندید وټاکي. په متحده ایالاتو کې لسګونو زرو کسانو په پایتخت واشنگتن کې د امریکا د روغتیایي بیمې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د وړاندیز شوي پلان پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو چې د محافظه کارانو له لوري تنظیم شوي ول وویل دوی ویره لري چې د اوباما پلان به آخر امریکا د سوسیالیزم او افلاس په لور روان کړي. جمهور رئیس اوباما د مینیپولس په ښار کې د سل زرو کسانو په یوې غونډې کې چې انتخاباتي کمپاین ته ورته وو د روغتیایي بیمې په اړه له خپل پلان څخه دفاع وکړه او ویویل هغو مصلحتونو ته به غاړه کښې نږدې چې د ده د پلان مخه نیسي. اوباما له امریکایانو وغوښتل چې د نوموړي د پلان له مخې د یو شمېر روغتیایي بیمو د منفعت د قطع کېدو په اړه ویرونکو خبرو ته غوږ ونیسي. د امریکا کانګرس د روغتیایي سیستم د اصلاح کولو په اړه د ولسمشر اوباما پیشنهاد شوی پلان له دې نه مخکې چې د قانون بڼه خپل کړي باید منظور کړي. راپورونه وایي چې د روسیې په شمالي قفقاز کې د وروستیو جګړو او د بستوالو د بریدونو په نتیجه کې 9 تنه وژل شوي دي. د روسیې خبري آژانسونه ویلي پرون د داغستان جمهوریت په مرکز کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د یوې ښځې په شمول څلور وستوالو وژل شول. بل لورته د چچنیا په پایتخت ګروزنی کې په یوې ځانوژونکې حملې کې په خپله برید کوونکی مړ او درې نور پولیس ټپیان شوي دي. په سیمه کې په نورو جلا پیښو کې د ځانوژونکو حملو او وسلوالو بریدونو کې څلور تنه نور چې پولیس او ملکیان پکې شامل دي وژل شوي دي. د شمالي قفقاز په جمهوریتونو کې په دې وروستیو کې د اسلامي سخت دریځو او مجرمو ډلو له لورې تاوتریخوالی زیات شوي دي. دغل خبرونه
لس بجې او اته دقیقې دي. د افغانستان لپاره د برتانی خاص استازي وایي د دې پرځای چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې دوامداره مالی مرستو ته زور ورکړي. د روسیې سفیر وایي نړیوال کا په افغانستان کې خپل عسکر زیات کړي نو په دې سره به د افغانستان ستونزه لا هم پسې لنجمنه شي. دغه راز د جرمني د پوځ چارواک ویلي چې په کندوز کې د دوی بمباري یوه ښه فیصله وه. په کونړ ولایت کې د بیارغونې د پروژو حال درکو او دغه راز د کابل د نن چاپ ورځپاڼو او مطبوعاتو ته کتنه لرو. ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه ولس پروګرامونه بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاریه 15 چپا په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیي خاص استازي پرون په جنیوا کې وی غونډه ته ویل چې په کار د نړیواله ټولنه له افغانستان سره د دوامدار او مالی مرستو ژمنه په غاړه وخلي، ځکه چې د هغه په وینا اوږدې مودې پوځي حضور د دې هیواد ستونزې نشي حل کولای. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورټ ته.
د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا خاص استازي پرون وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د دایمي حضور په ځای له دې هیواد سره د کلک مالی ملاتړ ژمنه وکړي، څو له افغانانو سره مرسته وشي چې خپل هیواد جوړ او یو باثباته دولت رامنځته کړي. شیرارد کوپر کولز چې په جنیوا کې د امنیتي مسایلو په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې د بریالیتوب لومړی اړتیا دا ده چې له دې هیواد سره د پوځیانو نه بلکې په مالی او اقتصادي برخه کې د اوږدې مودې د ملاتړ ژمنه وشي. هغه یادونه وکړه چې په 2008 کال کې د افغانستان خپل عواید یوازې 250 میلیون ډالر ته ورسېدل، حال دا چې په یوه کال کې د دغه هیواد پوځي مصارف تر 3000 میلیون ډالر واوښتل. د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا خاص استازي زیاته کړه څه چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه دا دی چې باید په راتلونکو کلونو کې دغه هیواد له مالی نظره خوندي او تضمین شي. د همداراز ویل موږ نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د اوږدې مودې لپاره د افغانستان له دولت سره مالی مرسته وکړو، د هغوی ځواکونه وروزو او څارنه وکړو. شغلی کوپر کلوز وویل موږ ته پکار دی چې له جنگي برخې په داسې حال کې ووزو چې له دې هیواد سره د اوږدې مودې د مالی ژمنو مرحلې ته داخل شو، څو افغانان په ځان ډاډه او باوري شي چې خپل ستونزې په خپل حل کولی شي. کوپر کلوز دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې برېټانیا او امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو له کبله له ډېریدونکو انتقادونو سره مخامخ دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا استازی هم وایي چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پوځي حضور د حل لار نه ده. غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر نجم الدین شیخ وویل چې اوس ضروري ده چې د افغانستان د خرابیدونکو حالاتو د سمولو لپاره د زیاتو سرتیرو د استولو ژمنه وشي. د نجم الدین شیخ په نظر په اوسني وخت کې زیات شمیر سرتیري د بریالیتوب سبب کېږي شي. هغه هم دراز وویل چې باید د افغانستان د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د درغلۍ مسأله حل شي، ځکه چې درغلۍ شوې ده او دا خبره څرګنده ده. نجم الدین شیخ هم دراز وویل چې که دوهم ځلی انتخابات هم وشي دی باور لري چې کرزی یې ګټي، نو شداده چې نور کاندیدان د کرزی په بری قناعت حاصل کړي. د پاینې حل کې ویل چې باید یو مشورتي شورا یا مرجع جوړ شي چې کرزی ته د فیصلو په کولو کې سلا ورکوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
افغانستان لپاره د روسیې سفیر د ناتو له قومندانانو سره خبرې تر سره کړې او هغوی ته ویلي دي چې افغانستان ته د نورو عسکرو لیږل یعنی د ستونزو زیاتې دل دي. نو موړي د خپل تجربه پر وړاندې کې خبرې کړې دي چې اسوسییټډ پریس خبري آژانس خبرې کړې دي. فریده هوټ سیفیه په اړه تفصیل لري.
په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د تجربو په اساس د ناتو قمندانانو ته له طالبانو سره د جګړې په باب یو لړ مشورې ورکړې دي. هغه ویلي چې افغانستان ته نور عسکر ملیږي د ډیرو عسکرو واستول به په دغه ځای کې تاسو ته نور ستونزې پیدا کړي. هغه اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل هر څومره زیات ځواکونه چې افغانستان ته ولیږل شي هومره به ستونزې زیاتې شي. دول په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 15000 امریکایي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره مبارزه کوله او طالبانو د افغانستان د جنوب ختیځ یوازې په یوه وړي سیمه کنټرول درلوده. خو اوس موږ په کندوز او بغلان کې چې پکې سوله وه د ناتو د یو لک عسکرو سره د طالبانو له جګړو سره مخامخ یو. هغه چې دا اونۍ په کابل کې د روسیې په سفارت کې پر ویلوې کرسۍ ناست وویل که چیرته د عسکرو لیږلو ته د تمایل اصول وي او تاسو دوه لک عسکر دلته راولئ نو په ټول افغانستان به بیا طالبان واکمن شي. کابلوف د پخانی شوروي د واکمنۍ په کلونو کې له 1933 تر 1938 کلونو پورې، یعنی هغه مهال چې د پخانی شوروي لسکلانه جګړه په افغانستان کې ختمه ده او د روسي عسکرو شمیر په اخر کې تر 1,00,000 ته رسید، د په کابل کې د روسي ډیپلوماټ وو. په افغانستان کې د پخانی شوروي په جګړه کې چې په 1939 میلادي کال کې پای ته ورسید او شوروي عسکر له افغانستان څخه ووتل، 4,500 روسي عسکر او په سلګونه زره افغانان ووژل شول. کابلوف له امریکایي او ناتو عسکرو سره چندان خواخوږي نه لري. هغه وایي متحده ایالات او متحدین یې د انرژۍ څخه بډایو سیمو ته د نفوذ لپاره له روسیې سره سیالي کوي. خو دا 55 کلن ډیپلومات د خپلو تجربو یادونه کوي او د ناټو مشران د هغه مشورو ته غوږ ږدي. کابلوف اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو نوي قومندان جنرال مکریستل هغه څخه په افغانستان کې د پخواني شوروي د جګړې په اړه تیره میاشت په ډیپلوماتیکه لاره یو شمیر دقیقې پوښتنې وکړې. مکریستل په افغانستان کې د جګړې دپاره د امریکایي ځواکونو د ډیریدو په باب څارنه کوي چې شمیر یې 8000 ته ورسوي. داسې ښکاري چې ډیر ژر به د زرګونو نورو عسکرو غوښتنه وکړي. د ناټو یو څلوېښت نور غړي هیوادونه هم په افغانستان کې 3500 عسکر لري. د امریکا د هوایي ځواکونو یو صاحب منصب وایي مکریستل د افغانستان د تاریخ په اړه د یو زده کوونکي په شان دی چې د زده کړې تږی وي. هغه د افغانستان له خلکو زده کړه کوي. په افغانستان کې تجربې او دلته زموږ د وضعیت په اړه د نظرونو د اورېدو غوښتونکی دی او دا دی په دې وروستیو کې روسان هم پکې راګډ کړل. کابلوف په افغانستان کې د عسکرو ډیرول یوه تیروتنه وبلله، خو په مجموع کې د مکریستل ستراتیژي تایید کړه چې پکې له طالبانو څخه د سیمو تصفیه کول، د نورو افغان سرتیرو روزل او د استخباراتي چارو سما اماهنګي پکې شامل دي. خو هغه وویل چې د ناټو ځواکونه په افغانستان کې له سخت ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د جرمنی د پوځ یو چارواکی ویل چې په کندوز ولایت کې د دوی ټانکرونو د بمبارولو په باب د دوی د پوځي قمندانانو پریکړه په ځای وه. هغه د څرګندونې وروسته لیدې کړي چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قمندان جنرال مکریستل له لورې د ګمارل شوي ډلې په راپور کې د یو شمېر ملکیانو وژل کېدل تایید شوي دي او اټکل شوی چې د افغانستان حکومت نن د دغې پیښې په اړه خپل رپورټ خپور کړي. د کندوز د بمبارۍ په اړه د جرمني د پوځي مقام د تازه څرګندونو جزئیات عصمت سروان وړاندې کوي.
د جرمنی یو عالی رتبه پوځي مقام جنرال ولف گانگ شنایدر هان د هغو جرمنی پوځي مقاماتو دفاع وکړه چې په وروستیو ورځو کې په کندوز کې د بمباری امر کړی وو او په ترڅ کې د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی وو. د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای وای نوموړی دا څرګندونې له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې کړي چې ټاکل شوې ده د دې مرکې بشپړ متن نن خپور شي. د کندوز بمباری چې په ترڅ کې په لسګونو تنو وژل شول په جرمنی کې په داسې حال کې سیاسي جنجال پارولی چې په دغه هیواد کې انتخاباتو ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. جنرال شنایدر هان وویل په کندوز کې جرمني ډګروال جور کلین د طالبانو له لوري د دوو تښتول شویو ټانکرونو د بمبارولو پریکړه وروسته لدې وکړه چې د ټول وضعیت دقیق جاجې واخیست. هغه فرانکفورتر الګمانیا سایتونګ ورځپاڼې ته هم دا راز وویل چې د بمبارۍ پریکړه د دې لپاره وشوه چې جرمنیانو، متحدانو او افغان امنیتي ځواکونو ته د لوی خطر مخه ونیول شي. دا لومړی ځل دی چې د جرمني سرمفتش د دې وژونکي پیښې په اړه خبرې کوي. د جرمني پوځ ویلي دی چې د دوی د ځواکونو په امر په شوې بمباری کې 55 تنه وژل شوي دي. شنایدر هان وایي چې دی په پسرلي کې افغانستان ته تللی و او له ډګروال کلین سره د عملیاتو پر خطرونو مفصلې خبرې کړې وې. ټاکل شوی دی چې د دې حملې په باب د افغانستان د ولسمشر له لوري د ګمارل شوي پلاوي راپور نن اعلان شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار له 9 پیل د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ صفه 1206 نوي باندې هم اوریدل شي. په افغانستان کې د تحقیقاتو او ارزونو مرکز په دې روسيو کې د دیموکراسي په اړه د افغانستان په دریو ولایتونو کې یو تحقیق کړی چې په نتیجه کې خدل شوی چې افغانان له دیموکراسي څخه ناسمه معنی اخسته او منفي فکر کوي او دا څنګه چې د دیموکراسي د لویدیس په څیر یو نامحدود ازادي ته وایي. د دې مرکز یو څېړونکو وایي په افغانستان کې کمزورې ظرفیت نه او امني هغه څه دي چې په هیواد کې د دیموکراسي په پاتې راتلو کې مهم رول لوبولی دی. نور حال د حسیبه شهید پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د تحقیقات او ارزونو مرکز چې یو غیر دولتي اداره ده وایي په هیواد کې د دیموکراسۍ د ناکامېدو علت له دیموکراسۍ څخه د خلکو ناسم تعبیر دی. د دې مرکز چارواکو د دیموکراسۍ په اړه د افغانستان په درې ولایتونو کې د خپل تحقیق په نتیجه کې ویل خلک داسې انګېري چې ګواکې دیموکراسي د لویدیځو ارزښتونو یوې نامحدودې ازادۍ ته وایي. په افغانستان کې د تحقیقاتو د دې مرکز یوې چارواکې انا لارنس چې د شنبې په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د بوند غونډې نه وروسته په افغانستان کې ناامني او د ظرفیتونو ټیټوالی هغه څه و چې خلک یې پر دیموکراسۍ بې باوره او پر دې بهیر یې منفي انګېرنو ته اړ کړل. موږ نشو کولای کومه خاصه ډله د دیموکراسۍ په ناکامۍ تور نه کړو. البته بېلابېلې ستونزې شته، د هغو له جملې څخه ناامني او د ظرفیتونو کمښت. موږ باید د حل لارې پیدا کړو. میرمن اناوی په کابل، پروان او بلخ کې چې دوی له خلکو سره خبرې کړي دي نتیجې ته رسیدلي چې په افغانستان کې د دیموکراسي کېدو د بهیر په همدې توګه د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. نوموړي وایي د دوی تحقیق ښودلی چې دا مسله څلور مهم علتونه لري. لومړی داسې یو باور چې دیموکراسي د افغانانو د کلتور او مذهب څخه لرې پدیده ده. دویم په هیواد کې د اقتصادي پرمختګونو او د قانون د حاکمیت نشټوالی، او بل په ملي او ولایتي شوراګانو کې د خلکو د استازو کمزوري چلند او د دولت او خلکو ترمنځ واټن نو موجودیت دی. انا لارنس افغانستان د انتخاباتو د تازه بهیر په اړه هم خبرې وکړي. هغوی ویل که څه هم په انتخاباتو کې درغلي کومه نوې پیښه نه ده، خو په دې انتخاباتو کې د درغلیو مسأله ځانګړی اغیز لري. دغه انتخابات به کیدای شي پر دیموکراسۍ اغیز وکړي او کیدای شي د دیموکراسۍ روان بهیر ورڅخه متاثر شي. د 2004 میلادي کال په انتخاباتو کې هم د درغلیو او سرغړونو په اړه خبرې کېدې. کاته هم د افغانستان د تحقیقات او ارزونو د مرکز په دې راپور کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ څخه د خلکو د برداشت په اړه منفي ټکي موجود دي. خو د دیموکراسۍ په اړه پخوانی وسیرونو ښودلی چې خلک پر مدني ازادۍ او دیموکراسۍ باور لري او د دې بهیر د پراخوالي غوښتونکي دي. خو داسې هم ویل کېږي چې په افغانستان کې به د دیموکراسۍ ټینګښت له ستونزو ډک کار وي چې ډېر وخت اړتیا لري.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
د ازادي رادیو د سپورت د خاص خبرونه د دوشنبه پورې سني سبا د ماسپخین په 2:30 بجو خبريږي. د غرض د سشنبه پورې بیا د غرمې نه مخکې په 3 بجو تکرار هم اوریدل شي. په نورستان ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام لوري د نشته ډیر شو پروژو کار بشپړ شو. د دې پروژو په اړه لسمي د ازادي رادیو خبريال ریپورت لري.
په نورستان کې د ملي پیوستون پروګرام مسول انجینر محمد عیسی وحدت د بشپړو شو پروژو د نوعیت او پر هغې د شوي لګښت په اړه ازادي رادیو ته وویل:
پیښو پروژو کې برقي وړې جرندې دي، پیاده سړکونه دي، پایپ سټیمونه دي، او د اوبو کانالونه دي، یو دوه حوزونه دي، او یو د اجتماعي کارکنانو لپاره یو ساختمان دی، شورا د جرګې لپاره. و 1.6 میلیون افغانۍ لګېدلې.
هغه ویل دوی د نورستان په مرکز پارون او شپږو ولسوالیو کې ټولې 315 بیلابیلې پروژې درلودې چې تر اوسه د 125 کارونه بشپړ شوي او ګټې اخیستنې لپاره یې خلکو ته سپارلې دي. د 500 نورو پروژو کارونه په کامدیش او برګي مټال کې د امنیتي ستونزو له امله ځنډېدلې دي او د پاتو پروژو چارې به هم ډېرې زر بشپړ شي. محمد عیسی وحدت وویل په ټول نورستان کې یې یوازې په منډول ولسوالۍ کې د دې په خاطر کار نه دی پیل کړی چې هلته د موادو د انتقال دپاره سړک وجود نه لري، او همداراز د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت کومې همکاري موسسې سره د دغې ولسوالۍ د پروګرام تړون نه دی لاسلیک کړی. ښاغلی وحدت وایي په کومو ځایونو کې چې نسبي امنیت موجود دی هلته د ملي پیوستون د پروګرام د پرمختګ لپاره ولسي خلک په خپل روپو او هڅو له ورسپارل شوي کار څخه څو چنده زیات زیر کاږي.
زموږ انجینران او د همکار موسسو انجینران د صحونه لیدنه په مشکل کولی شي، ځکه چې یو خوا لارو مشکلات دي، ورته امنیتي ستونه، نو خلک په خپله د خپلې پروژې تطبیقي چې مخکې ادویګل مشران خپل انجینیر حتی د لاور نه د لپاره خپل شورا تل و انجینیر راوست او بر پروژه چې ډیر کامیاب بر د نورستان هغه تکمیل ته ورسوم. داسې اوس څو د بر پروژې په ویګل دره کې په واما کې په برګ مټال کې داسې شوراګان موږ لرو چې د شوراګانو د همکاري فیصدی د 150 نه اوخته.
د نورستان دوه تن اوسیدونکو د ځانونو پیژنګلوي څخه ورسته د دوی په سیمه کې د ملي پیوستون د شو او کېدونکو کارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
عبدالحمید واما د ولسوالۍ اوسیدونکي ما وړاندې نه چې مونږ په دې واما ولسوالۍ کې هیڅ دولتي پروژې تر اوسه پورې کم نه دي ترسره شوې. یوازې دینه چې صرف ملي پیوستون په دغه ساحه کې کار کوي او د ملي پیوستون برنامې نه عموم خلک ډېر خوشحال ځکه چې خلک د دغه برنامې نه ډېر مستفید شوي دي. بلکې په تور ووایم چې په دغه ساحه کې اولا د کلي سړکونه نه وو موجود، حتی کې د پیدارو سړک هم موجود نه و. دغه برنامې په واسطه باندې خلکو وکولای شو چې پیدارو نه علاوه هم موټر سرکونه د خپل کلی ته ووهي. زراعتي کانالونه خلکو ډېر مشکلات درلودل. دغه ملي پیوستون په واسطه باندې کانالونه ورته جوړ شو، همدارنګه پیپس کومونه.
زه واما اوسېدونکی یم، مخکې مونږ سرکونه دلته نه لرل، دا اوبه نه وې. مونږ ښځې به تلې دا سربند بتسې بندوو به اوبه پټې اوبه کول اوبه به راتړ. اوس مونږ اوبه چې دی خپله راځي بس پټې اوبه کوو. هېڅ مشکل نشته. زمونږ موټر کې دغه راوړو، هر څه کور ته رسېږي. پل نه و، دغه سړک باندې پل جوړ شو.
نورستانیان وایي د دوی په ولایت کې یوازې د ملي پیوستون پروګرامونه په ښه ډول پر مخ روان دي او د نورو دولتي او مرستندویه ټولنو کارونه په ټپه ولاړ دي او چارواکي هم په غم کې نه دي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، نورستان.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 4، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. او اوس هم زما همکار د کابل د نن ورځې مطبوعاتو او ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او راځي چې وورو چې د افغانستان په حالاتو باندې د کابل مطبوعاتو سره لیکلي دي.
د وسخ خپلواکي ورځپاڼه په کابل کې د روسیې د سفیر پر روسیې سرګندونو تبصره کړې چې ویلې دوی غواړي ناټو په افغانستان کې خپل دنده ژر تر ژره ترسره کړي او بیرته خپل جغرافیایي او سیاسي حوزې ته ستون شي. ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره دا هم لیکلې ده چې طالبان او اوسامه بن لادن منځنۍ اسیا ته ورځي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلې ده چې د همدې مقصد لپاره د طاهر یولداش او ابو قیام تر مشرۍ لاندې روسیې، ازبک، تاجک او چچنی وسلوال د افغانستان شمال ته ورغلي دي. ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ځینې چارواکي کې په بوسنیا او یوګوسلاویا کې په مسلمان وژنه کې ککړ بللې چې د ورځپاڼې په وینا وس د افغانانو له رایو سره حملو به کوي. د هیواد دولت ورځپاڼه یو ځل بیا په خپله سرمقاله کې له نړیوالو غوښتي چې د افغانانو د رایو درناوی دې وکړي او د ناسمو فرمولونو له تپلو لاس واخلي. ورځپاڼه د خپلې تبصرې په دوام لیکلې ده چې د انتخاباتو په اړه د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر روسي سرګندونې د افغانانو د سپکاوي پرته بل څه مفهوم نه لري. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د کارپوهانو په حواله لیکلې ده چې امریکایانو په افغانستان کې د واشنگټن د سیاست په اړه خپل باور له لاسه ورکړی دی. ورځپاڼه په څېړنیز مطلب کې د سپتمبر له 11 نیټې وروسته د تروریزم په خلاف پیل شوې مبارزه او پختلې ده چې دا مبارزه کومې خواته روانه ده. د هشت صبح نه دلته ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان په حواله لیکلې ده چې په افغانستان کې د القاعده د پراخه حضور نښې نه لیدل کېږي. خو ورځپاڼه په عین حال کې د هغه د خبرداري هم راخسته چې القاعده په افغانستان کې له وسلوالو سره خپلې اړیکې ټینګې ساتلې او د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمونه د قرارګاه په توګه کار اخلي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د جنرال مک کرسټل د سرګندونو په اړه په خپله تبصره کې دا پوښتنه کړې که چېرې په افغانستان کې القاعده حضور نه لري نو د بهرنیو سرتیرو شمېر ولې زیاتېږي. د ورځپاڼه بیا په مطلب کې امریکا او ناټو ته د روسیې د سفیر د سپارښتنه راخسته چې افغانستان ته د زیات سرتیري ناستوي ځکه د ده په وینا څومره چې سرتیري زیاتېږي همره ستونزې زیاتېږي. د اصلاح اوانیز دولتي ورځپاڼو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بېلابېل مطالبې پرې خپاره کړې دي. انیس هم په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د سپتمبر له 11 نیټې وروسته د تیرو 8 کلونو پیښې څېړلې او لیکلې ده چې د تروریزم ګواښ لا هم له منځه نه دی تللی. خو اصلاح بیا د بلخ د والي پر روسیې سرګندونو تبصره کړې او په داسې حال کې چې هغه له غرضه خطرناک بللی، لیکلی دی چې افغانان به هیڅکله هم په داسې غرضي سرګندونو دوکه نشي. او د راه نجات نه د لوټ ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلی دی چې امریکا په افغانستان کې د سولې هر فرصت له منځه وړی ده. ورځپاڼې د موضوع په دوام د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلی دی چې لویدیځ باید له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. او ورځپاڼې په یو بل ځای کې په افغانستان کې د ناټو د فعالیتونو په اړه د یوې نظر پوښتنې نتایج خپاره کړي او لیکلی دی چې ناټو په افغانستان کې خپل اهداف نشي ترلاسه کولی.
ازادي راډیو د حمل یادوري د میاشتې لنهمه څخه چې د مارچ 9 نیټه کېږي برسیره پر FM 100.15 او متوسط موج 2.89 په دغو لنډو څپو کې اوریدلی شي. 1550 2140 15090 15080 15080 15080 کیلو هرتز او 14-15 مترو. ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر و بجو پرې واوري.
لسنیم بجې شوې له اسمت ساروان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان په لویدیځ زون کې له وسلوالو طالبانو سره په نښتو کې 13 ورځ 9 تنه کورنۍ او بهرني عسکر وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. ایسافیا نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې پرون د افغانستان په ختیځ کې دوه امریکایي سرتیري په چاودنه کې وژل شوي دي. د هرات ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې د پښتون زرغون ولسوال او شپښتنه ملګري له خلکو سره د زور زیاتی له امله نیول شوي دي. په قزاقستان کې مقامات وایي د معتادانو د تداوي په یوه مرکز کې د اور لګیدو له کبله 8 تنه وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بنو چیر متکی ویل د نړۍ لسترو هیوادونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د ترسره کېدو احتمال شته. تمکیږي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو به نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره وویني. او د عراق کابینه پرون د قانون یوه مسوده منظور کړه چې له مخې به په دغه هیواد کې په راتلونکي جنوري میاشت کې عام انتخابات ترسره شي.
دا ازادي راډیو د ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینا 19 پروګرامونه اوریدو ته مرابولم.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د نن په خبرونه کې به لومړی د داسې یو متل په اړه معلومات واورئ چې په کندوز پورې ویل شوی.
چنګیز خان چې به هر سیمه لاندې کړه نو هغه کسان چې د دله فرمانه به یې سر غړولی او هغه به ټول کندوز ته ولېږل.
بیا به واورو چې شړۍ څنګه جامه ده او خلک یې څه وړ جوړوي.
یو شړۍ یو نفر راکړه بیا بل نفر یې مانه په 2000 روپۍ وخسته.
دغه مطالبه د وړاندې کولو لپاره زه عمان نیازی او مختی عزیزی ستاسو په خدمت کې.
عزتمنو اوریدونکو، کندوز د افغانستان په شمال کې د امو دریاب جنوب لوري ته یو آباد ولایت دی چې ډیر لوی او واړه رودونه پکې بهیږي. د کندوز ډیری استوګن کروندګر دي. یو وخت دا ولایت د تخارستان مرکز وو. پخوانی ښار او بالاحصار یې په 9 هجری پیړۍ کې جوړ شوی وو. کابو دا یوه پیړۍ کېږي چې بالاحصار یې ړنګ دی. دی ولایت ته د اقتصادي اهمیت له توسنه له 1400 کال راهیسې پاملرنه ډیره شوې ده. یو پیړی مخکې د دې ولایت په اړه ویل کېدل چې کمرګ خواړې نو ورشه. راځئ په پیل کې به د افغانستان د علومو اکاډمۍ د غړي سر څېړونکي سید امین مجاهد خبرو ته غوږ شو چې په نوموړي سیمه کې کله خلک میشت شوي دي.
کندوز د افغانستان د شمالي ولایتو د جملې نه دی چې د شمال د خوا د تاجکستان د جمهوریت او د جنوب د خوا نه د بغلان او د ختیځ د خوا نه د تخار او د لویدیځ د خوا نه د بلخ او سمنګان د ولایتونو سره شریکه پوله لري. په تاریخي لحاظ باندې تاسو پوهیږئ چې کله آریایان د امو د سیند نه را پورې وځي نو د بلخ او کندوز او بغلان شاوخوا ته اول د استوګنی ځایونه د دوی عمده منطقې دي او دا تقریبا میلاد نه مخکې دولسمه پیړۍ ده. په دغه وخت کې دوی دلته راځي، دلته د آریایانو د تمدن مرکز جوړیږي.
د کندوز ولایت اوسیدونکی عزیز الله وایي چې کندوز له ډېر پخوا په تبو او لرزو مشهور و، نو ځکه دا متل پورې ویل شوی دی. له ده به د کندوز د کلمې معنا او یو تاریخي روایت هم واورو.
کندوز د کندوز، گندوز او قندش په بڼه خوندې شوه چې د زړې کلا معنا لري. همداراز د کیاندیس په نوم یا د کیان د وطن په نوم هم یاد شوه. خدا چې دا متل د کمر غواړي نو کندوز ته ولاړ شه څنګه ویل شوه، ماته د بخارا د یو لیکوال میرزا شمس الدین بخارایی یو لیکنه را په زړه کړه. هغه کابو 200 کال پخوا په یو کتاب تاریخ بخارا کې لیکلی، چنگیز خان چې به هر سیمه لاندې کړه نو هغه کسان چې د دله پرمانه به سر غړولې او هغه به ټول کندوز ته ولېګل. وایي چې د کندوز هوا ښه نه وه، هر څوک چې به هلته ولېګل شول څه موده وروسته به تبو لاندې او تر دنیا تیر کړل.
ښاغلی عزیز الله، د یو بل تاریخي روایت په حواله په کندوز کې د چنگیز د زرګونو عسکرو د مرګ خبره کوي.
په تاریخ بخارا کې راغلی چې یو وار د کندوز شاوخوا سیمو خلکو څه بغاوت کړی و. چنگیز خان باندې خبر شو، 30,000 عسکر یې ور ولېږل چې بغاوت غلی کړي. بیا لښکر کابو 8 کاله په کندوز او د کندوز په شاوخوا سیمو کې پاتې شو. خو په 8 کال له 30,000 عسکرو څخه 6,000 کسان ژوندي پاتې و، نور تبو او لړزو وژلي و. نو له دې تاریخي روایت موږ دا نتیجه اخیستلی شو چې کندوز له ډېر پخوا راهیسې د خرابې هوا له توسنه د استوګنې ځای نه و. نو دا متل هم د کندوز پورې فکر کوم د همدې وجې نه جوړ شوی، کمر غواړي کندوز ته ولاړ شه.
د کابل اوسیدونکی لایق اثر وایي چې پخوا په کندوز کې غلاوې ډېرې وې، نو ځکه دا متل ویل شوی دی.
ته یقین وکوه کنه پخوا وختو کې دغه یکدوس چې به ورته ویل کنه هلته دغه سی یکدوس خلک ډیرو پخوا وختو کې په دې غلا کې یو په بل باندې اعتبار نه و کنه. هر چا ځان ته ځان ته غلا کول او چورو چپاول به کوش کاونه به کوله. هلته دشت ډیرې وي چې څوک باسې تېرېدو راو به نیو چې سبا ورسره و مال لوټ به کړی تینه. اوس هغه متل دلته پلی شوی دی کنه، وایي چې مار غواړي نو لاړ شه کابل ته. بس چې کابل تر داخل شولې دستی اختطافیږي.
خاغلی مجاهد هم د کندوز د یو بل تاریخ یادونه کوي.
خو البته دا د دې تاریخ نه مخکې یو بل تاریخ هم لري. هغه په دې معنا چې په ابتدا کې پخوا دا صرف یو دشته او بعضې برخې ځنګلي وې. په دې ځنګلونو کې به هم ژوند ممکن په دې خاطر باندې نه و چې ډېر خطرناک ماشي او ډېر خطرناک حشرات دلته ژوند کوو په ځنګلي منطقو کې. او هغه کومې منطقې چې دشتې وې نو په هغې کې خو اوبه نه پیدا کېدلې، اصلا پکې خلکو موجودیت لره، او که څوک به پکې اوسېدل نو د هغو ژوند هم ډېر تریخ و، ځکه چې نه یې حاصلات لرل او نه یې کوم د کرکلي دپاره ځمکې هم نه لرلې. خلکو به ویو چې که مرګ غواړي کندوز ته لاړ شه.
له ښاغلي عزیز الله به واورو چې د کندوز په اړه ویل شوی متل څنګه بدل شو.
خو مهمه خبره دا ده، له هغه وروسته چې په کندوز کې خلک میشول دا متل بیا بدل شو او هر چا به ویل چې که ژوند غواړي کندوز ته ولاړ شه.
خاغلی مجاهد هم ورته خبره کوي.
مگر روستا د کندوز د چارواکو پتی ربیا د وزیر محمد گل خان مومند او د اغازیاد یو متنافس شخصیت چې نوم یې په خیر یو اروادی خادی شیر خان په حالو زلو باندې زمکه حاصل خیز کړی. آلته د شرکت جوړ کړ د سپینزر شرکت داسې نورې فابریکې جوړ کړې. په قرار قرار د خلکو د استوګنې د پاره کورونه جوړ کړل. زمکه د وبخور د پاره مساعد کړه. بل اخر خلک تراغل په صنعت باندې بوخت شول، په تجارت باندې بوخت شول، په مالداري او کرنې باندې بوخت شول. نو هغه کندوز چې په خوا به ویل چې کمر غوړی کندوز ته ورشه، دغه شانتي مساعد ک چې وسوي ک ژوند غوړی کندوز ته ورشه.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
خغلی مجاهد دا ویره څرګندوي چې که کندوز ته سمه پاملرنه ونه شي نو کیدای شي ویل شوی متل بیا رښتیا شي.
خربوزې خو د هیواد په نورو ولایتو کې هم کیږي، مګر د کندوز د اسقلان خربوزه د نړیوال شهرت لري او حتی که دې ته توجه وشي نو د نړۍ په بازارونو کې به هم ښه موقف ونیسي. خو د بده مرغه چې اوس دا څو کلونه چې په افغانستان کې وچکالي راغلې ده او د هغې سره قحطي راغلې ده په دغه ولایتو کې، او ملخان او یو قسم نور مضره حشرات پیدا شوي دي، نو دغه مشکل سره د کندوز خلک مخامخ دي. او د دې که چاره ونه شي نو زه فکر کوم چې هغه ضرب المثل چې که مرګ غواړي کندوز ته ورشه، کندوز په باب باندې صدق کوي.
اوریدونکو تاسو د کندوز په اړه خبرې واوریدي او دا مو هم واوریدل چې خلکو اوس پخوانی متل اړولی. راځئ اوس په د هغې جامې په اړه معلومات واورو چې نن سبا خلکو یې رکړې ده.
عزتمنو اوریدونکو، شړۍ چې د وریو او وزو له وزغنو جوړېږي د سړو سیمو خلک یې اغوندي. د خوست اوسیدونکی حمید الله جان ته به غوږ شو چې شړۍ څرنګه جامه ده.
سړی داسې جوړېږي چې موږ د زندن وخت تاریخ چې جامې کلی په خپله جوړېدل، بل وسایل نه و. بیا مې دغه د وړو وریو مو چې د وړۍ وایستې، دغه وړۍ به بیا ښځو په خپله تواولې ترونه به جوړول. ترونه به جوړول د دغې نه به بیا په کته په قدر د یو فوټ تختې جوړولې. د دې وړیو نه به یو فوټ اندازه تختې جوړولې. د دغې تختو نه به بیا شړۍ جوړوله، یو به روغ جوړولو. پخوا خو منګال درون دغه کمی غلجه خو منګال در درون دغه ډیر یو واسطه زنه خلو، بلکې داسې تاریخ و چې غزانه نه و مو واسطه.
د پکتیا اوسیدونکي خواجه ګل څخه به واوري چې میګي او وزي خلک څه وخت سکولي او شړې کوم خلک اغوندي.
ژمی به چې تېر شو پسرلیک د ګرمې سیزن به ور لګېدو، داسې ټیم کې چې سړی نه کېږي دغه وزې به ټولې دغه وژغنې ته نفرې کړي، کالی به یې کړي د وزې، دا به بیا پاک سره پرې منځلې، سیخي به یې کړي، سامې به یې کړي، بیا به یې د خیر سره وغړلې، سنې به یې ترنه جوړې کړي. هغو سنې نه بیا شړۍ جوړولې، شړۍ بیا داسې شوقي جوړولې چې وینې به پکې ورکړې وروروګه دما، او ډېرې رنګو رنګ سرې به یې کړي او پینې به یې کړي، دغسې رنګونه به یې ورکړل، بیا به ډېرې ښایسته جوړې کړي. هغه شړۍ د موږ وطن رواج و، دا به یې اغوستې به زوتې په کرر یار سړي یوه شړۍ جوړوله ځان دپاره. شړۍ به اوغوستې وروره، بیا به غره ته لاړل، یا به وزو ته ډکي راوړل د چړیو، بیا لرګي راوړل، شا به یې نه خوږېده وروره، غټې وې، ګرمې هم وې او ډبلې وې چې شاته واچول، بس خوږولې به یې نه وروره. دا خلکو کار ته اوغوستې او زنه خلکو شوقي جوړولې، هغه به خاص د واده دپاره چې چېرته کوم مراسم ولو که دغه زنه خلک چپنې وغندي، دغه د چپنو فرقان سره به یې جمعې په ورځ یا مثلا چېرته واده ته تلو یا چېرته بله خوشحالي وه، دا به یې اوغوست چې یاره ما ښه شړۍ جوړه کړې ده. چا به داسې شړۍ جوړولی چې په اوس وخت کې په 500 زره مغسې نه جوړېږي.
له خاغلی خواجه ګل څخه به دا هم واورو چې یوه شړۍ په څو ورځو کې جوړیږي او نرخونه یې څنګه دي.
یاره یوه شړۍ لس وخه چې دوه میاشتو کې جوړیږي او وړه لنډې اوږدې لري. هر سړي په اندازه چې څومره سړی وي هغومره شړۍ وغوندي. نو که غټ سړی وي غټ شړۍ پورته جوړوي او که وړوکی سړی وي وړوکی شړۍ پورته جوړوي. نه نه بالکل بالکل مو یو ورې نه تلو ډېرې ښکلې ډېرې ښایسته او ډېرې پرقم سره به یې جوړي. خارج ته خو داسې کوم شوقي سړي وکه که یوه نیمه تحفه کې چاته ورکړه ور واوېستوله ښه ده که داخل خلکو دپاره جوړې دی. یاره یوه شړۍ هغه وخت کې داسې وخه چې څلور سوه څلور نیم سوه در نیم دا ډېر پخوا کلونو کې یاره ډېر څلوېښت کاله پخوا و. یاره ښه شړۍ په غره کم سړی پخوا شړۍ اوس د پنځوس زره نه کمه نه کېږي.
ښاغلی حمیدالله جان هم ورته خبره کوي.
اوس جوړیږي خو په ډېر قیمت یې جوړوي. هغه ښځې نشته هغه خلک نشته. یو سړی یو نفر راکړه بیا بل نفر یې ما نه په اووه زره روپۍ وخوسته. اووه زره افغانۍ مې ورته خرڅه کړه.
له ښاغلي خواجه ګل څخه به واورو چې له بزغنو نور کوم شیان جوړیږي.
وژغرو نه نور خو داسې ده چې ټاغر ته نه جوړېدل مثال کندري ته نه جوړېدل دغه غلی ملی به یې راچولې ده کندري به یې ترنه جوړ کړل.
حمیدالله جان وایي چې پخوا به له وزغنو یو وړ پتلونونه هم جوړېدل.
روغ مثال د پتلون ده د پتلون په شان به وغوستو. اشړی چې ده په مثال د کورتۍ ده د کورتۍ په شان او یم به خویلي جوړوله دغه مه لباس و.
د شاجی اوسیدونکي لونګا وایي چې شپانه په شړیو ځانونه له تندره ساتي.
شړۍ د غریبانو لباس او ډېر به د سوالګرو اغوست کاریګرو خلکو به غریبانو به اغوست شپنو به اغوست او هغو خلکو چې به له غرو چې دا بوټي لرګي راوړو دغو به م اغوست. شپانه په دې باور هم اوسي دا تندر په دې شړۍ باندې نه لګي هلته خطر به م اغوست.
عزتمن اوریدونکو د نن خپرونه هم دومره وه. مختدا ازادي راډیو د خپرونو په اړه په دغو پتو لیکونه راستولای سي. په کابل کې زموږ پته ده ازادي راډیو پوسټ باکس 4 لس 1 اویا کابل افغانستان. په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي 1. په کندهار کې 22. په جلال آباد کې 4. او کله پېښور لیک راستوي هلته مو شمیره ده 234 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت وسه.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
ډیرو ترنو دوستانو السلام علیکم. د دې اونۍ خبرونې ته مو تود هرکلی کوم. د نن ورځې په پروګرام کې له غزنی ولایت څخه لیدنه کوو چې د دې ولایت د اندړو د ولسوالۍ د یارګتو د کلي یو اوسیدونکی راپیژني. د اندړ نومیږي. موږ مخته تر دې چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د یارګتو د کلي په اړه د خپل اوریدونکي معلومات له تاسو سره شریک کړو، ښه مو وګڼله چې لومړی تاسو له دغه ولایت سره آشنا کړو. د غزنی ولایت چې له کابل څخه شاوخوا 150 کیلومتره واټن لري، د هیواد په جنوب کې د کابل کندهار د لوی لارې ترمنځ پروت دی. دغه ولایت ته د غزنویانو د واکمنۍ پر مهال زابلستان ویل کېده چې د دوی مرکز هم و او یو وخت د آسیایي هیوادونو د آبادو او ښکلو ښارونو څخه ګڼل کېده. غزنی پخوا د افغانستان د تمدن څنګه و چې په آبادۍ او رغونې کې د سلطان محمود غزنوي هڅې د پام وړ دي. د غزنین ارک، د غزنین مناره، د سلطان مسعود غزنوی مانی د غزنویانو د واکمنۍ د بنسټ ایښودون کې سبکتګین، د سلطان محمود غزنوی او سنایی غزنوی مقبره او د سردار تپه هغه تاریخي ځایونه دي چې دا آثار لا هم پاتې دي. د غزنی په شاوخوا کې د څو تنو شاعرانو او پوهانو مقبرې هم شته چې له دې جملې څخه یوې ابو ریحان البیرونی ده. د دې مقبرې څخه لږ تر لږه 15,000 متره وړاندې د دې ولایت شمال لویدیځ لور ته د پخوانۍ غزنی خرابې لیدل کېږي چې د غزنویانو د حکومت د لړۍ یوه لویه نښه ده. په غزنی کې همداراز له 12 میلادي پیړۍ څخه د ستورو په څیر جوړې شوې څلی هم تر سترګو کېږي چې ځینې ګنبدې اوس ویجاړې شوې دي. پخوا په غزنی کې ډېر زیات ښوونځي موجود وو او ګڼ شمېر پوهانو لکه سنایی غزنوی له همدغه ځایه سر پورته کړی دی. د پیروزۍ بڼ د غزنویانو د واکمنۍ پر مهال د خوښیو رسمي او تشریفاتي مراسمو ځای وو چې په ځانګړي ډول د سلطان محمود غزنوی لخوا ترسره کېدل، او نوموړی هم د هغه د وصیت پر اساس په همدې بڼ کې ښخ شو. هزار بڼ یا 7,000 بڼ، د محمودي او د هزار درخت باغونه د غزنویانو د دورې د لیدو وړ ځایونه دي. ناور، اجرستان، غوري، مقر، ناوا، گیرو، قرباغ، اندړ، دیک، زنخان، جغتو، واغز او ګیلان د دې ولایت له ولسوالیو څخه دي. درنو دوستانو، په تیر زما سیمه زما مینه پروګرام کې مو د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د یرګتو د کلی په اړه د دغه کلی د اوسیدونکو خغلی اندړ د معلوماتو لمړنۍ برخه واورېده، او ژمنه مو درسره کړې وه چې دوهمه برخه به د نن ورځې په پروګرام کې درته وړاندې کړو. په دې هیله چې تر دې دمه هم راسره واوسئ. په تیر پروګرام کې مو تر دې ځایه واورېدل چې
د اختر خدا تقریبا دوه ورځې مخکې 15 ورځې مخکې هر څوک کوشش کوي چې د غزنی ولایت ته راشي. موږ تر د اندړو تر ولسوالۍ د غزنی ولایت ته بیا نږدې یو. بیا غزنی ولایت دوه درې ورځې مخکې راځي، بیا هر څوک نظر په خپل اقتصاد باندې یو څه خرڅو سودا واتانو پرېږدي، خو ډېرې پرې ضرور دي دا اخلي. او اول که څوک داسې نامزد شوي دي خپلو نامزادانو لپاره دا د اختر یوه جوړه کالي او نوکري دي دا شیان ولېږي. له هغه وروسته بیا تاسو جومات ته صبر راسو ټول کلیوال جومات کې ده. له لمانځه وروسته بیا ملا صاحب تیار جومات وازو احتیاط په دا خبرې وکړي. له هغه وروسته چې لمر راوخېږي بیا سره دعا وشي، اختر مبارکي سره وکړو. اختر مبارکي وروسته بیا هر څوک راوځي، څوک کلي کې کوم مریض دي سپین ږیری یا هغه جومات ته نه راغلی دي، هغه کور ته اختر مبارکي ته ورځو. بیا خپلو کورو ته تو خپلو کورو ته اختر مبارکي. بیا بیرته تقریبا 9 لک بېرته د جومات مخې ته سره راځو. بیا نو ډوډۍ پخې د ډوډۍ د خوړلو لپاره تقریبا کلکونه خاطې ترې څو واجب موږ ډوډۍ خو تیارې مو کوټه زو بیا ته وڅاغو لاس لپاره دا کله پرې څلورې چې سره تښتین څلور پنځه د پی ډوډۍ خوړه کېږي د اختر په ورځ او کېونه خو بیا ګور ول خپې وای د مخرو ډوډۍ نه وخوړه.
خغلی اندړ وبل چې د اخترونو په محل کوژده شوی کس د نجلې کورته نکریزي نوي کالي او نور شیان وړي، خو داسې ځوانان هم شته چې دغه ډول لګښتونو توان نه لري. په داس حال کې چې نوموړی د دغو بې ځایه لګښتونو پلوي نه کوي، د زیات ولور اخیستل هم مناسب نه ګڼي، او پر دولت انتقاد کوي چې که ځوانانو ته د کار شرایط برابر کړي نو هغوی به دې ته اړ نه شي چې د دغو ملامتونکو مصارفو د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادو ته لاړ شي او تر ډېره حده په روحي او جسمي ناروغیو اخته شي. حتی ځینې ځوانان خو بیخي له درکه هم شي.
دا خو ډېر بې ځایه مصارف دي په رښتیا، مګر دا یو رسم و رواج چې پښتنو کې تېر شوی دی. موږ اکثریت ځوانان اوس دلته خو کار کسب نشته په منطقه کې او په دې کې ټول ایران ته تللي دي. بیچاره ګان دلته نامزد شوي دي، 4,000,000 4,500,000 باندې دته کوزده کړي، هغه کور کې دای 50000 روپۍ نه لري مجبور د ایران ته دی چې موږ اکثریت په کډو کې لاس په صد ځوانان خپل ایران کې دي بدبختانه هلته څوک یا بندیان دي یا پروینو موتات راځي یا د خپل شوره کې هلته په یو ساحه کې مرسوي خو دا خو هم زور دي دی د دولت راته معلومیږي چې کار نشته فابریکه نشته کسب نشته او ریښتیا حتمي نه ده دغه کالي ورور خدای دې ورکړي یو پاکټ په کورې کې ورو دي اختر ناوي سره
خغله اندر ته يرګتو د نوړه دودونو په تیر بیا د دروند ولور عمل د خلکو نه اتفاق کني او دا چې آیا خبرنوي چې د سیمې قومي مشران او ديني عالمان په خپلو جرګو او ګډو پریکړو د خپلې سیمې د ځوانانو پر اوګو د ولور دغه دروند بار سپکړي وای
رښتیا هم خو دا ډېر ښه کار ده شرعي هم ډېر ښه کار ده پښتني په هر رسم باندې د دغسې پرېکړه وشي مګر فعلاً دا پرېکړه نه کېږي اوس زموږ منطقه کې داسې یو نفر شته درېو څلور لورانې لري پېغلې پېغلې چې حتی د مشرې لور ولور به اوس څلوېښتو کلو ته پنځه څلوېښتو کلو ته رسېدلی مګر بدبختانه هغه کوم سپینګیرې وویلې اوس چې پښتانه نور هر څه لري مګر متاسفانه اتفاق نه لري
د غزنی د اندړو په ولسوالۍ کې د يرګتو په کلي کې د انجلۍ پر سر د دروند ولور اخیستو په پام کې نیولو سره چې د هیواد ډیر ځوانان او پیغلې ورسره مخامخ دي او د راتلونکي ستومانه ژوند په هیله شپې ورځې سبا کوي ښاغلی اندړ په خپله سیمه کې د واده د مراسمو په اړه هم څرګندونه لري
چا خپل زوی او وراره چا ته کوزده کلي بیا تقریبا یوه میاشت مخکې یا شل ورځې مخکې هغه د نجلۍ د پلار سره وځي هغه سره غږېږي چې ما زړه ته واده کومه دا د ستاسې خاص څه مصرف و دا چې موږ خوړه ورته وایو دا توکېږي څومره شی راوړو بیا هغه نو د اخري تقریبا شل پنځه ویشت منه غوښه مصرفېږي یو شل منه اوړه و داسې نور هغه څه ضروریات یا د هرې پلوې موسم یو دا شیان باندې غواړي بیا د زوم لخوا په هغه ورځ باندې سل نفره یو نیم سل نفره دوه سوه تر دریو سوه نفر مصران دي قطارونه یې بیا راځي دا خرڅ خله مخیې راوړی شل پنځه ویشت منه غوښه بیا د لته ورته پخه یې ډوډۍ چې وخوري بیا تقریبا د ورځې یوه بجه او دوه بجې دا د ماشین پنځونه وکړي نورې ښه جم راغلي یي ودرې موټره بیا دا لږ وروسته ناوې سپره کې یتي ناوې ورسره د خپل کور ته بیا له دې خوا یو پنځه شپه ښځې تر لاسو ښځو چې بیا مامو وایي دا په ناوې کېږي دا ورسره ځي بیا هلته چې زوم کره یا بیا لږ کره پټه یي بیا سبا کورني ګوره دي یا یو ټکره یا لوګو څه د څومره کې دی په پاجا سره دی
وسنه یو شرایط کې په يرګتو کلی کې لکه د پخوا په څیر په ودونو کې موسیقي نه غږول کیږي خو په خوا په سیمه ایزو سندرغاړو لکه سلطان محمد او محمد اکبر او خان قرباغي دغو مراسمو ته ښکلا وربخله د يرګتو د ښکلي او خیرازي سیمې د ډیرو مسایلو په حق لمو وویدل ښاغلی اندړ وایي چې د دوی لمشت ځای څخه 2 کیلومتره وړاندې یو تاریخي اثر هم شته دا څه ډول اثر ده او په کومې زمانې پورې اړوند ده د نوموړي معلومات په باورو
دا سی تاریخي ته خو موږ نه لرو څنګه دا غدي موږ د منطقې شمال خواته دا یو دره ده موږ د مدي دره ورته وایو په دې کې یوه تیږه تقریبا درې متره اوږدوالی او دوه متره سور بلري دغه یوه تیږه د هلته پرته ده په دې باندې دغه د انسانانو او د حیواناتو د دې داسې پښو پلونه پاتې دي
خغلی اندر سرمو د هغوی د سیمې د بندر پترس کې دوی ته د روغتیایي اسانتیاو د برابرۍ دوه پوښتنه کړي د دلته د یو کلینیک د شتون خبره کوي چې یو برخه لګښت د سیمې خلکو ورکړی دی
موږ یو کلینیک لرو د خپل منطقه کې چې تقریبا لس بستر د مریضانو لپاره هم لري دغه دو درې کال کېږي ته د پوهې منچکې د خلکو په زیارو تلاش او په دې باندې هڅه داسېم جوړاوو دا شل فیصد سامون چې موږ منچکې خلکو په خپله غاړه باندې اخیستی و بیا الله ته جای جوړ کړو. نو ډاکټر صاحبان راځي د غزنی له ښاره زنانه ډاکتران هم راځي او مردانه ډاکټر صاحبان هم هر څه راځي او د شپې نو کلیوال هم لري.
ښاغلی اندړ وایي چې په 1928 لمریز کال کې د اندړ ولسوالۍ د مزو په کلی کې یو کلیوالي ښوونځی جوړ شوی و او وروسته لیسې ته لوړ کړی شو چې د ملانو پابا لیسې نومیږي. همداراز د مزو په کلی کې د نجونو یو ښوونځی هم شته چې یوازې درې ټولګي لري. هیریدنوی په هغې غونډه کې چې تیر کال د اسلامي هیوادونو د اطلاعاتو او کلتور د وزیرانو یا سیسکو لخوا جوړه شوې وه، د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په وړاندیز ټاکل شوې ده چې غزنی ته په 2012 میلادي کال کې د اسلام د تمدن د دورایي مرکز لقب ورکړل شي. زماسیماز ممینا ډیرو ګرانو مینوالو د دې اونۍ د پروګرام له میلمه خغلی اندړ او تاسې سره په همدې ځای مخه ښه کوو او تر بلې خبرونې به په همدې سره سلا شو چې راتلونکې اونۍ به د یوې بلې سیمې میلمانه اوسو. تاسې په پاکه لاس ورم.
زما سیما زما مینا
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیما او خپل مینا ور وپیژنې.
د خپل کلی او سیمې د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کې سره تا وکړي.
د خپل سیمې او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژنې.
ستاسو د سیمې خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمې خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینا په څه مشهور ده؟
خپل مینا په خپل قلم او جبر وپیژنې.
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکي و نور ته ور واوروي.
خپل سیما خپل مینا تر بل هرچا خره او پیژنی.
او زما سیما زما مینا پروگرام به کټ مټ نور ته ور و پیژنی.